واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن د شنبې ورځ ده د امریکا غږ دویمه سهرنۍ پښتو خپرونه ورې زه سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم کابل ته د امریکا د جمهوریت ډونالډ ټرمپ د ناڅاپي سفر نه وروسته طالبانو د جمعې په ورځ د امریکایي مامورانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل کولو لپاره خپله آمادګي ښودلې ده ښاغلي ټرمپ هم د پنجشنبې په ورځ د بګرام په نظامي اډه کې خپلو عسکرو ته په وینا کې وویل مونږ لګیا او ملاقاتونه ورسره کوو خو دا خبره هم کوو چې اوربند باید وشي طالبانو مخکې اوربند نه قبلوو خو سې ویلې دي چې مني او زه باور لرم چې همدغسې به وشي خو به ګورو چې څه پیښیږي له بلې خوا طالبانو د روټرز خبري اژانس ته ویلي چې استازو د تېرې اونۍ راهیسې په دوحه کې څو ځلې د امریکایي هیئت سره ملاقاتونه کړي دي او ژر به رسمي خبرې پیل شي تقریبا 10,000 امریکایي عسکر او په زرهاو د ناټو ځواکونه په افغانستان کې پراته دي چې طالبان یې د وتلو غوښتنه کوي ښاغلي ټرمپ هم ویلي که سوله وشي نو دی به د عسکرو شمیر 8,600 ته راکم کړي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې پر ورځ د ښاغلي ټرمپ له قوله رپورټ ورکړی موږ به تر هغې پورې په افغانستان کې پاتې چې موافقه نه شوي او طالبان هم دا ځلې په بیړه دي او غواړي چې موافقه لاسلیک کړي ورځپاڼه وایي چې سپینې ماڼۍ کابل ته د ټرمپ د سفر اعلان د امنیتي ملحوظاتو په سبب پټ ساتلی وو او په یوه نازکه شیبه کې دا سفر کړی دی چې مهم سیاسي ابعاد لري په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت په یو حساس پړاو کې داخل شوی او کوم افریقه وشي نو ښاغلی ټرمپ غواړي چې په تدریجي توګه امریکایي عسکر له افغانستان نه راوباسي د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس او د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله په سلګونو طرفدارانو د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې احتجاجي مظاهرې په دوران کې په انتخاباتو کې د ټګې او برګې په ضد خپل غږ پورته کړ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې په نوم ائتلاف په خپله یوه پرېکړه لیک کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک به دا ځلې اجازه ورنه کړي چې د درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی حکومت پرې حاکم شي او د سیاسي کړکیچ د عواقبو مسؤلیت به د انتخاباتو د کمیسیون په غاړه وي په داسې حال کې چې په عراق کې د پنجشنبې او جمعې پر ورځ له خونړیو احتجاجي مظاهرو نه وروسته صدراعظم عادل عبدالمهدي اعلان کړی چې له خپلې چوکۍ نه استعفا کوي د هغه هیواد د شیعګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علی سیستانی خبرداری ورکړی که د حکومت په ضد تاوتریخوالی دوام عمومي شی چې په عراق کې کورنۍ جنګ پیل شي
his resignation on Friday after the country's top Shiite Muslim cleric
Halki Chid Abdul Mehdi خپل استعفا اعلان ول په بغداد کې په مظاهرچیانو باندې د پولیسو د ټوپکو د ډزو اوازونه اوریدل کېدل د عراق خلک د عراق په چارو کې د ایران د ښکاره لاسوهنو مخالفت کوي او په اداري فساد کې ککړو سیاسي مشرانو نه د پوښتنې او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې له سره په منصفانه ډول د پارلماني انتخاباتو غوښتنه کوي د خبري رپورټونو له مخې په د پنجشنبې په ورځ په بغداد کې او د عراق په جنوبي ولایتونو کې لږ تر لږه 44 کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي تر اوسه پورې 400 نه زیات کسان وژل شوي او 1400 شاوخوا زخمیان شوي دي د جمعې په ورځ نه وخته د لندن د پله په سر د چاقو وهلو په خونړۍ پیښه کې دوه کسان وژل شوي حمله کوونکي هم د پولیسو په ډزو کې ولګېده سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې جمهور رئیس ته په دې اړه معلومات ورکړل شوي دي او وزن له جنې نه څاري له بلې خوا د هالینډ پولیسو ویلي دي چې حق د تاریخي کار په زړه کې د جمعې په ماښام په یو شاپینګ سینټر کې چې معمولا ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي یو سړي درې کسان په چاقو وهل او ټپیان کړل او په خپله وتښتېده د جمعې په ورځ د اروپا او آسیا په غټو ښارونو کې د نړۍ د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره د حکومتي مشرانو لخوا د عاجلو اقداماتو په خاطر مظاهرې شوي دي دا مظاهرې چې اصلا د استرالیا د سیډنی د ښار نه پیل شوي په هند جرمني جنوبي کوریا اسرائیلو ترکیې ایټالیې هسپانیې او فرانسې کې د نړۍ په شمول د نړۍ په 153 هیوادونو کې تقریبا په 350 ښارونو کې خلک په ملاتړ سړکونو ته راووتل او د جمعې په ورځ د پېښور کوټې لاهور اسلام آباد او کراچۍ په شمول د پاکستان په غټو ښارونو کې محصلینو احتجاجي مظاهرې کړي دي او د عمران خان د حکومت نه غوښتنه کړې چې په تعلیمي ادارو کې په سیاسي فعالیتونو باندې د پخواني دیکتاتور ضیاء الحق لخوا لګول شوی بندیز پای ته ورسوي او محصلینو ته اجازه ورکړي چې خپلې اتحادیې جوړې کړي د پاکستان پخوانی ډیکټاتور د خپل قدرت په زمانه کې په پوهنتونونو او کالجونو کې ټول سیاسي فعالیتونه بند کړي او د محصلینو د اتحادیې په زور اړنګ کړي وي یوه تازه سروې ښیي چې دا وخت یو شمېر امریکایان د پخوا په پرتله د ځوانۍ په مرګ کې مري او دا د دې سات خبرونه چې تاسو اوریدل
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل قدر مون اوریدونکو دا هم زموږ د خبرونې لومړی رپورت افغان حکومت افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس سفر مهم ګڼي او وایي چې جمهور رئیس ترامپ او جمهور رئیس غنی افغانستان کې د سولې او اوربان په مسلو خبرې کړې دي طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د اوربان په اړه د دغې ډلې دریځ نه دی بدل سوی په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورت لري
جمهور رئیس ډونالد ترامپ تیر شپه افغانستان ته په یو نایلان شوی سفر د بګام هوی د ګټورغه اولته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره یو ځای امریکایي سفیر ته د شکرانې د ورځې په مناسبت وینا وکړه جمهور رئیس ترامپ په خپل وینا کې طالبان سره د نوو خبرو د پیلیدلو خبر ورکړ او ویل چې طالبان اوس اوربان ته لیوالتیا لري
طالبان هوکړی ته چمتو دي مونږ به وګورو چې که هغوی هوکړی ته رسیدل غواړي دا به رښتینی هوکړه وي خو مونږ به وګورو
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې جمهور رئیس ترامپ سره د کتنې لپاره بګام هوایي ډګر ته ورغلی و امریکایي سرتیرو ته په خپله وینا کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکایي سرتیرو سرښندنو څخه مننه وکړه
مونږ به هیڅکله دا لیا دونه باسو چې د سپتمبر 11 مونږ سره یو ځای کړیو او مونږ به هیڅکله د دې اجازه ورنه کړو چې د سپتمبر 11 پیخي بیا تکرار شي
جمهور رئیس غنی هم داشان په افغانستان کې د اسلامي دولت دایش په وړاندې د افغان ځواکونو د عملیاتو یادونه هم وکړه او وی ویل چې افغان او امریکایي ځواکونه په ګډه بریالیتوب ترلاسه کولای شي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د امریکا جمهور رئیس سره په کتنه کې په دې موافقه کړې چې کچیر طالبان سولې ته ژمن وسی باید وربند تغاړه کړي د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال وایان د واخان مینپال امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې امریکا او افغانستان ستراتیژیک همکاران دي او دواړه هیوادونه د تروریزم د ګډ اکثر مخت هغه ویل د امریکا د جمهور رئیس دا سفر به دوه هیوادونو اړیکې لا پیاوړي کړي هغه لی مینپال هم ویل چې دوه مشرانو پور بند او د سولې پر مسلو خبرې کړي
دوه مشرانو پر دې باندې ټینګار وکړ ک طالبان د سولې تړون کوي نو لمړی باید د اوربان روسی او په افغانستان کې د ثبات او پایدار سولې لپاره باید تر افغانستان د باندې د تروریزم مراکز وځپل سي
طالبان لا تر اوسه د امریکا د جمهور رئیس دغه سرګندون ته پر سپی ډول خبرګون نه دی خوده خو دغه ډلې ته ونګ دي سرچینه وایي چې طالبان چمتو دي چې د امریکا سره د سولې خبرې لا غځه بیا پیل کړي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د اړخیزي پریکړې په پایله کې د 3 سپتمبر په میاشت کې بیا پیل پیل تر رسیدلې وي دغه سرچینه د نوم د نه خوده په شرط امریکا غږ ته ویل امریکایان په خپل سر د خبرو له بهیر څخه وتلی وو او د خبرو بیا پیلول مخامخ هغوی پوري اړه لري طالبان ته یو نګ دي سرچینه ویل چې کیدی شي د اوربان څخه به د ښاغلي ترامپ هدف هغه اوربند و چې سمو د وړاندې د زابل د ولایت په درې ولسوالیو کې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوه سازانو د خوشی کېدلو پر مهال ټینګ شوی و دغه سرچینې په ټینګار ویل چې د اوربند په اړه د طالبانو دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی او اوس هم دا ډله غواړي چې امریکا سره د سولې د هوکړې د لاسلیک وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو سره اوربند وکړي دغه سرچینې ومنله چې په دوحه کې طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ غیر رسمي کتنې شوي د سیاسي چارو کارپو جعفر مهدوي افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس سفر تر ډیره د دغه هیواد د داخلي مسایلو زیږنده ګڼي او وایي چې جمهور رئیس ترامپ غواړي چې په دغه سفر امریکایانو ذهنیت د احساس د مسلې په ګډون د هغو مسلو په اړه چې دی ورسره دنه په خپل هیواد کې مخته واړي
فکر کوم د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو د خلاصون په بدل کې د انس حقانی او دوه نور طالب چارواکو ازادي دل د طالبانو امریکا ترمنځ خبرو کې چې یخ وهلې وي او هغه یخ اوس وبکړ فکر کوم ښاغلی ترامپ او طالبان دواړه خبرو بیا پیل ته لیواله دي
مذاکرات سرګرسته شوه هغه ویل چې دغه سفر یو پیغام داو چې د افغانستان مسله د جنگ لاري نشي حلیدل او جمهور رئیس ترامپ دا مسله جمهور رئیس غنی او طالبان ته دغه سفر په ترڅ کې واضح کړ
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د شکرانې د ورځې په مناسبت افغانستان ته یو نه اعلان سوی سفر کړی چې لمشتو امریکایي سرتیرو سره وګوري حالت جمهور رئیس ترګند کړی چې له طالبانو سره یې له سره خبرې پیل کړې دي او دا چې دغه ډله غواړي چې اوربان وکړي په دې باره کې رپورت واوري
دغه خبر درې میاشتې وروسته تر هغه راغلی دی چې ولسمشر ترامپ د امریکا او طالبانو ترمنځ یو کلنې خبرې په داسې حال کې ناڅاپه ودرولې چې دواړو خواوې د افغانستان د 3 کلنې جګړې د پایته رسولو لپاره د یوې موافقې لاسلیک کولو ته نګدې شوی وي.
The Taliban wants to make a deal. We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal.
Taliban یو موافقه کول غواړي. موږ به وګورو چې آیا هغه یو موافقه کول غواړي. دا باید یو رښتینې معاملې وي. موږ به وګورو خو هغه غواړي چې یو موافقه وکړي. هغه یوازې د دې لپاره موافقه کول غواړي چې تاسو خپل دندې په خټوګه سرته رسوي. دا یوازې نه دلیل نه چې هغه موافقه کول غواړي.
ولسمشر ټرمپ د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په یو غونډه کې وویل چې له طالبانو سره موافقه باید یو اوربند ولري. طالبانو د اوربند په اړه څه نه دی ویلي. دا غوی مشرانو د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د تیرې اونۍ رئیس له امریکایي چارواکو سره غونډه کوي او زیاته کړې ده چې د سولې رسمي خبرې به زر پیل شي. دا جمعې پورز د هغوی ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې هغوی له امریکایانو سره د خبرو کولو لپاره چمتو دي. دا طالبانو یو لوړپوړي قماندان دا نوم د نخبرولو په شرط وویل هله لري چې افغانستان ته د ټرمپ سفر به د خبرو دا بیرته پیل کولو په اړه د هغه جدیت ثابت کړي او دا چې فکر نه کوي چې هغه بل لار نه لري. په اوس وخت کې 10,000 امریکایي او همداراز د ناتو نور زرګونه سرتیری په افغانستان کې دي. دغه جګړه په داسې حال کې پیل شوه چې امریکا او متحدینو یې 14 کاله مخکې له قدرت څخه دا طالبانو د لیرې کولو لپاره پر افغانستان یرغل وکړ. امریکا وای طالبانو د القاعده هغه مشرانو ته پناه ورکړې وه چې د 2001 کال د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې دا ترهګریزو بریدونو تور پرې لګول شوی دی. د دغې جګړې د لاسه لا 2400 زیات امریکایي سرتیري وژل شوي او امریکا ته د شاوخوا 1 ټریلیون امریکایي ډالرو زیان رسېدلی دی. تاج امیدیار، داشنا رادیو، امریکا غک.
دا امریکا غک، آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15، ریښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. پاسلګونو احتجاج کوونکو پرون د سیدنی لارو کوڅو ته راووتل چې د بین المللي مظاهرو څخه دا یوه وروستۍ مظاهره وه. دغو مظاهرچانو د اقلیم د بدلون محدودولو لپاره غوښتنه کول. د امریکا ژه خبریال مایکل برون په دې باره کې دا راپورټ رالېږلې دی.
احتجاج کوونکي د نیو ساوت ویلز د لیبرال ګوند مرکز مخې ته راټول شوي وو او غوښتنه یې کوله چې حکومت دې د ډبرو د سکرو، تیلو یا طبیعي ګاز پروژې رد کړي. احتجاج کوونکي ریبیکا ګلسن وایي
Now is the time to take action. Now is the time to show our bosses and to show our politicians that we have the power to shut down the system. We have the power to make the decisions about what gets built, about how our energy is produced, and about what society we want to live in.
اوس د عمل وخت دی. اوس د دې وخت دی چې خپل امیرانو او سیاستمدارانو ته وښیو چې د سیستم د بدلولو قدرت موږ لرو. موږ د دې قدرت لرو د هغه څه په باره کې پریکړه وکړو چې جوړ شي او په دې باره کې پریکړه وکړو چې برېښنا څنګه تولید شي او په دې باره کې پریکړه وکړو چې څنګه ټولنه موږ غواړو ژوند پکې وکړو. دوی د آسیا بحر کاهل د یو شمېر نورو ښارونو د احتجاج کوونکو سره یوځای کیږي چې دوی د سویډن د 14 کلنې ګریتا تمبرګ د غوښتنې ځواب ورکوي چې وایي د اقلیم د بدلون په باره کې دې عمل وشي. په داسې حال کې چې پرون په ټوله نړۍ کې د اقلیم د بدلون په خلاف احتجاجونه پراخه شوي وو، څارونکي خبرداری ورکوي چې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون کانفرانس په راتلونکو 2 هفتو کې د هسپانیې په مادرید کې کیږي او احتمال لري چې خپل توقعات به پوره نشي کړی. د ځوانو امریکایانو ډلې په نظر کې لري چې له لاس انجلس نه تر نیویارک پورې د شکرانې د ورځې د تخفیف ورکولو د سودا د مراسمو سره مقاطعه وکړي او د معمول په حیث په تجارت کې د بدلون غوښتنه کوي چې د اقلیم د ستونزې سره مخامخ شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
رپورټونه ته دوام ورکوو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د داسې یوې پروسې سره مخ دی چې کېدای سي د جمهور رئیس په توګه د هغه دنده پای ته ورسوي. دا ستاسو په مجلس کې د اساسي قانون له مخې د ازل کولو په حق له غونډې روانې دي. په دې بهیر کې د سنا مجلس رول څه دی؟ نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
ورسته له هغه چې د استادو مجلس صورت داوا جوړ کړه، بیا به د سنا مجلس په دې حق له محاکمه جوړوي چې د سنا فیصله د دند څخه د لریکېدو په معنا ده. او کله چې ولسمشر ازل کیږي، د ستري محکمې مشر د محاکمې مشري په غاړه لري. د جورج ټاون په هانتون د حقوق استاد سوسن لو بلاک په دې حق له وایي،
نو بیا کېدای سي د جمهور رئیس مرستیاله ځایناستی سي، او هغه کېدای سي له ګټو سره په ټکر کې وي.
د استادو د مجلس اکثر غړي د مجلس د مدیرانو په توګه کار کوي. د هغوی رول د استیزا او لدن څخه لری کېدو لپاره د قضیې څارل دي. استیزا شوي چارواکي د دې اجازه لري چې د تورونو پر وړاندې دفاع وکړي. د سنا غړي د منصفه هیئت په توګه کینی، د څارنوالانو او د ولسمشر د مدافعینو شواهد اوري، او لدن څخه د ولسمشر لری کېدو لپاره باید له دریو دوه برخې استازي رایه ورکړي. د بای پارټسن پالیسۍ د مرکز غړی جان فورټر وایي،
for a president to be
دا ولسمشر د لری کول په دې معنا دی چې دا استازو دواړه خونی مهمه ونډه لري او باید موافق وسی.
لدن څخه د لری کول لپاره د سنا مجلس باید دوه ځلې غونډه وکړي او دواړه باید توپیرونه لري. د اتلسوه آتش په تکال په پسلی کې د امریکا د پخوانی ولسمشر انډریو جانسن محاکمه یولس سخت اونې دوام وکړ. ل څلويختو زیاتو شاهدانو شاهدی ورکړه او سناتورانو د ټولو په مخ کې خبرې وکړې. یولس صورت داوا جوړ شوې خو په دریو رایګری وشوي. که څه هم د جانسن د استیزا لپاره د سنا مجلس 450 غړو رای ورکړي، خو هغوی د دریو څخه د دوو برخو پوره کول لپاره ایوی رای ته اړتیا لرله. د واندربلت په هانتون څخه توماس شوارتز وایي،
لا دریو دوه برخې ډیره عجیب ده. دا محکمولو لپاره په سنا کې زیات شمیر شتون لري.
د پخوانی ولسمشر بل کلنټن محاکمې د مشران جرګه په سیاسي توګه وشلې و. جمهوری غوښتن کې اکثریت خو د بیا ټاکلو په سیالۍ کې لسون سره مخ و. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ملګری ملتونه وایي د ایډز ناروغي پورې د مربوطه علتونو څخه په ورځ کې څه باندې 300 ماشومان مري. په دې باره کې خبریالی انتانا پاول د جهانسپورت څخه دا راپورټ رالېږلې دی.
د نړیوالې ایډز د ناروغۍ انورز چې د نړیوال مصیبت په باره کې پوهاوی خپور کړي، د ډسمبر د میاشتې په 1 نیټه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف له ځوانانو نه غواړي چې وختي معاینه او علاج وکړي. جین مباسا نه کلنه وه چې له خپلې ناروغې مور نه جدا کړه شوله او په جوهانسبرګ کې د ایډز د ناروغۍ روغتون ته راوړل شوله. په هغه وخت کې د جنوبي افریقا روغتیایي سیستم د دغه مصیبت د غم خوړلو جوګه نه و، او په هغه وخت کې په نړیواله سطح د ایډز د ناروغۍ د مړینې اندازه د نن ورځې په نسبت درې برابره وه. مخکې له دې نه چې دا د سپارو په کلي کې د ایډز د ناروغۍ مسافرخانې ته ورسېږي، او څه باندې 1000 ماشومان ورنه مړه شوي وو چې دا یو خطرناکه اندازه وه، او په هره هفته کې 9 ماشومان مړه کېدل. دا ناروغه لاغره او ځانته وه او د خپلو همزولو سره یو ځای شوله. جین مباسا وای،
I was very sick to such an extent that you know the only thing that could give me peace was to die.
زه دومره ناروغه وم څومره چې تاسو هڅه وهل شي اي وزن شي چې آرام ول شو ما غمرګو ازه کنو کله چې څوار لس کلن شو ما دوی تشریح کړه چې دا سه واقعي او ته دغه ناروغي سره زګیدل وي، ته باید دا وونه او د دې سره باید ژوند وکړي. دې هم دا سه وکړه، دا اوس دوی شکلنه ده او علاج ته دوام ورکوي. او روغتي خده د 2003 کال نه را پدې خو عدالتي وازه یو ماشوم د ایډز پورې د مربوطه ناروغي ونه مرشوې ده، او دغه مسافرخانه اوس د هلی په کور بدل شوې ده. یونیسف پر روان کال کې راپورټ ورکړی ده چې هم چې په ورځ کې په نړیواله سطح 340 ماشومان مري، او د دوی د نیمایي ماشومانو علاج کیږي. دغه خطرناکې احصایې دي ځکه په وختي مداخلې او علاج سره د ایچ آی وی په میکروب اخته ناروغان وګد ژوند کولی شي او روغتیا به ښه وي. د یونیسف د ایچ آی وی او ایډز د څنګ مشر ډاکټر چولو وای روغتیایي کارکونکو ته په کار ده چې د کورنۍ موضوع په هڅه د ایچ آی وی علاج وکړي. جولو وای
چلډرن آر فالینګ بیهایند د ټریټمنټ درایو.
په نړیوال ساتو ماشومان له علاج کولو نه وروسته پاتې کیږي او موږ اوس په دې باره کې خبرې کوو چې څلور 50% ماشومان روغتیایي مرکزونو ته لار لري او تقریبا نیمایي علاج کولو ته لار لري. لا تر اوسه په دغه عمر خلکو کې د مړینې اندازه لوړه ده، مګر داسې نظر هم شته چې موږ د پاخه عمر خلکو علاج کوو نو موږ ضرور د خدمت طریقه بدلو. د هر پاخه عمر کس علاج کې موږ واقعا د ماشومانو په باره کې پوښتنه کوو. نوم په ملولو ما دون سلا د هغه روغتیایي سازمان لپاره په جوهانسبرګ کې د ځوانانو سره کار کوي چې تمرکز یې په ایچ آی وی او ایډز په ناروغي باندې دی. د خپل وخت د هغو ځوانو خلکو سره تیروي چې اصلي علاج یې نه وي شوی. دا وایي حتی په 2019 کال کې د ځوانانو پوهاوی یوه موضوع ده. نومپو ملولو مادون سلا وای
people think that once I get tested I'll know the status and if I'm positive
خلک نه فکر کوي چې یو ځل ما نه شوم زه پوهیږم او که زه دغه ناروغي ولرم نو زه به مړ شوم، ځکه نو که زه نه پوهیږم چې زه به مړ نه شوم، ځکه نو دا د دوی په باره کې ده چې د خپل مړلې نه خبر نه. شل کلنه جوهانا مګاتسی چې د ویرو سره ازګیدلې وه او ماشوم وه چې په مسافرخانه کې پرېښودل شوې وه او یوازې تیر کال یې علاج پیل شو چې سپین کوریاتی په زیړو کوریاتو بدل شول. دا وایي هغه چا چې د دې سره ډېره مرسته وکړه هغه ماشومانو چې د دې په شاوخوا کې وو. دا وایي
they made me understand that it's not the end of the world.
دوی په کله ما چې دا د درملو استعمال د نړۍ پای نه ده. دوی ما ته په یاد کړل چې هر ورځ اګولې وخوره. دوی د ایچ آی وی او ایډز په اړه کې د ما سره خپل تجربه شریک کړي. زما لپاره دا جدي خبره نه و، ځکه ما فکر کاوه چې دا داسې وڅ دي چې رغېده شي او په دې پوهیږي چې دوی درمل خوري او لا تر اوسه روغ دي. دا وای ماشومان چې دلته راځي توقع لري چې وګد عمر او روغ ژوند وکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
دا امریکا جغ آشنا رادیو ده. د ناتو مشران د دغه ائتلاف د اویایمې کلیزې د لمنځلو په هدف د سه شنبه په ورځ په لندن کې دوه ورځنۍ غونډه کوي. په سوریه کې جګړه او د روسیې لخوا پرشته تهدیدونه به په دغه غونډه کې بحث کیږي. خو د امریکا ژغ خبریال هنری ریجول وایي چې د دغه سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ زیاتېدونکي کړکیچونه به د دغې غونډې پر لمانځلو سیوری وغوړوي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
تیره میاشت نږدې وه چې د سوریې په شمال کې دا ناټو سازمان دوه غړي امریکا او ترکیه سره ونښلي. دې کار دغه سازمان ولړزاوه. The Royal Services Institute A.L. Jonathan Wai
The position of Turkey in the North Atlantic Alliance is a very difficult
دغه سازمان کې ترکیه یو ستونزمن دریز لري. په منځني ختیځ کې په پوځي عملیاتو کې د ترکیه خپل کېدل او له روسیې څخه د پوځي تجهیزاتو اخیستل د امریکا په ګډون د ناتو سازمان د غړو د هیلو خلاف وو.
دا سوریه له شمال څخه د امریکایي سرتیرو وتل لا ناتو سره د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. دا فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون په وروستیو کې دغه سازمان د مغزو په ناروغۍ اخته بللې ده او له اروپای غوښتي دي چې یو خپل امنیتي جوړښت رامنځته کړي چې دغه خبرې سختې نیوکې پارولې دي. دا ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل
European unity cannot replace transatlantic unity.
در اروپا یووالی امریکا سره یووالی ځای نشینه ولای. مونږ دواړو ته اړتیا لرو. مونږ باید پوښو په تیره بیا له اروپایي اتحادیه څخه د برتانیا تر وتلو وروسته اروپایي اتحادیه نشي کولای د اروپا دفاع وکړي.
اروپا لا هم روسیې ته دا تر ټولو لوی ګواښ په توګه ګوري. دا اروپا لا امنیت سره د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنې موجودې دي، خو ایال استدلال کوي حقیقت دا دی چې په اروپا کې د امریکا پوځي لګښت او د عسکرو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. خو په اروپا کې د امریکایي عسکرو مشکې دوتا په مسکو کې په بل سترګه قتل کیږي. په نړیوالو چارو کې د روسیې شورا رئیس
اندری کورتونوف وای
سم اف ایست یورپین نیشنز
د ختیځ اروپا یو شمیر هیوادونه هڅه کوي چې امریکایي سرتیری میشت کړي، که څه هم د پنځمې مادې له مخې د دوی امنیت باید تامین شي، خو دا څرګندوي چې هغوی د ناټو په پرتله په امریکا زیات باور لري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وار وار غوښتي چې د ناټو اروپایي غړي باید دا سازمان لګښت سره وویشي. جرمني د تیرې چهارشنبې په ورځ دا ناټو د 2% دفاعي لګښت دا پوره کولو ژمنه وکړه، خو تر 2023 کال پورې. ایال وای
The US president should be credited with actually
د امریکا د ولسمشر هغه رښتینی حسد ومنل شي چې د امریکا د غوښتنې د اوریدلو لپاره کړی ده.
تمه کیږي چې د لندن په غونډه کې لا زیاتې سپینې خبرې وشي، خو د ناټو د ننه کړکیچونه یو نوې خبره نه ده. تاج منیار، د آشنا رادیو، امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1200 شپږ نیوي اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، د خوست والی ویلي په دغه ولایت کې د هغو ښځو لپاره د امن کور جوړوي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د خپلو کورونو پرېښېدو ته اړ شوي. په دې اړه زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
په داسې حال کې چې له ښځو سره د کورني زور زیاتي د پیښو په کمښت کې څرک نه دی لیدل شوی، د خوست والی وایي د هغو ښځو لپاره چې له همدې کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کېږي د امن کور جوړوي. والی محمد حلیم فدایی چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې لمانځغونډې ته یې خبرې کولې، وویل چې په دې سره به هم د خپلو کورونو پرېښودونکو ښځو ژوند خوندي شي او هم به د زده کړو له ځینو پروګرامونو برخمنې شي.
نو انشاءالله ما خبرې کړې دي چې مونږ به د دې لپاره انشاءالله بودیجه تقریبا پیدا کړې مو ده چې مونږ د دې لپاره یو داسې کور جوړ کړو چې هغوی مکمل پکې په امن وي، او دا به د ښځو لخوا مدیریت کېږي. ښځې به د کور کې وي، هیڅ نارینه ته به هلته د ورتګ اجازه نه وي.
ولی حلیم فدایی همدارنګه وویل چې دغه ولایت په دولتي ادارو کې د ښځو د ځورولو او یا له هغوی سره فزیکي تاوتریخوالی ورته د منلو وړ نه دی. که څه هم تر اوسه په دولتي ادارو کې له ښځو سره د زور زیاتي په اړه کوم راپور نشته، خو ښاغلی فدایی خبرداری ورکړ چې د عاملینو پر وړاندې به یې قانوني اقدامات وکړي.
که چیرته په دولتي اداراتو کې د آزار او اذیت کوم راپور راشي او یا ورسره برخورد وشي، موږ به د متخلف پر وړاندې باندې په ډیر قاطعیت او جدیت باندې قانون تطبیقو، او هیڅ چاته به اجازه نه ورکو چې خویندو ته کوم زیان ورسوي.
د خوست د ښځو چارو ریاست د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال په اوږدو کې تر اوسه په دغه ولایت کې له ښځو سره د کورنۍ تاوتریخوالي 450 قضیې ثبت شوي، چې ډیره برخه یې وهل ټکول او له کوره تېښته تشکیلوي. د ښځو چارو رئیس شفیع نورزی وایي چې له ښځو سره د کیدونکو تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د ولایتي ادارې په مرسته 14 ورځنی کمپاین به د دغه تاوتریخوالي په راکمولو کې مرسته وکړي.
زه د نن ورځ ټول محترم رئیس صاحبان چې دلته شتون لري، ټول خواندې چې موږ سره شتون لري، علما کرام شتون لري، د دوی څخه غوښتنه کوم، هیله کوم تر څو په دې کمپاین کې موږ سره حملاس شي او په ټول خوست کې موږ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع غږ جکو، او دغه ناوړی رسم چې د فرعونیت یو دود دی، د فرعونیت یو رسم دی او د اسلام خلاف کړنه ده، له منځه یوسو.
اوس مهال د دې ولایت هغه ښځې چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کېږي کابل کې د امن کور ته لیږل کېږي. د ښځو د حقونو مبارزان د امن کور جوړول خورا مهم او اړین بولی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.